Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګي اسمبلی 9/8 او د سپتمبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړی استازی وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډ وارد د اغلی گرینفیلد د خبرو په تایید وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر وایي داسې یو استازی بل افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګري ملتونه یې په خپلو پریکړو لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هغو هیوادو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان د دوی په ټکو له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. روس تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې کابل ونیو، د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړې لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه به د دواړو لوبډلو ترمنځ د روانې لړۍ دوهمه یوه وي چې پرونې په متحده عربي اماراتو کې لومړی هغه ترسره شوه. پرونې لوبه د افغانستان لوبډلې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونې لوبه کې افغان بالرانو توانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته د افغان لوبډله په شپږ ویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ درېیمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. او د اوکران ولسمشر وایي کیف له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل پلان بشپړ چمتو کړی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس یې د پلي کولو هوډ لري. ولودمیر زلینسکي تیر ماښام په خپله وینا کې دا پلان بریالی پلان وباله او څرګندې کړه چې د ټولې اروپا اوږدمهاله امنیت ته اړتیا شته. د اوکران ولسمشر تېره اونۍ ویلي وو چې روانه میاشت به د دې پلان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره خبرې وکړي. همداراز به یې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالډ ټرمپ سره هم شریک کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان بشری او امنیتی وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه.
انسانی بحران به ډیر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی. اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري.
بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې 12 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل څاخت خواړه یې له کومه راځي.
اقتصادی سنز ہوٹی ری دینے سو کون چھپاتن خوران دے دو سوک دے لگی نا مزام دے سی ناچار پا دیا سوک دے مریس تیارا.
ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ته رای ورکړه چې په کې له اسرائیل غوښتل شوی دی وکال په ترڅ کې له غزې او لویدیځ غاړې خپل سرتیری وباسي او افغان سندرغاړې لطیفه رڼا دا ویا کلونو په عمر مړه شوه. نور راپورونه هم شته. هیله ده دغه خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. 15:15 دی راځو د دغې خپرونې د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتني راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. دا راپور د جون له 14 راوروسته مودن غاړي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسانو بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نږدې کېدویو شاوخوا 900 میلیونه ډالره ترلاسه شوي دي. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي،
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویانو ته ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلي دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 1 په 4 فصلونو او 5 شمادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون څاري چې څرنګه یې طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنه کړل شي.
دا سره پرونه خبره شوه دي چې په افغانستان کې نارینه وته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اخلي بهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمحاله مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنۍ میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو له سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی دي چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوی دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره شوله. بلورته د خورو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د هرو 4 کسانو لډلې یوازې 1 کس د خورو لپاره وچه ډوډۍ لري. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو له بنسټیزو خورو څخه ده چې دا مهال کمښت محسوس دی. د خورو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې له میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بسپنې غوښتنه کړې. بېوزلو کسانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. تفصیل له عبید سپوږمۍ نه اورو.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو 4 کسانو څخه 1 کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي، په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وچه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یوه اوسېدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده، وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بېکاره ده.
داسې شپه نه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مړۍ که ګاونډیانو رالېږلي وي، ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړي، که څوک مرسته وکړي، خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یوه اوسېدونکې شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي، نو څه وکړو؟ نو چې آس هم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو، او نه د امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشوي ته بس آس هم وطن خوران دی. څوک دې ولګي نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دواګانې راکړي. نو کومه روپۍ مپۍ هغه دی سړي ته څوک ورکې سپین ګیری دی، بس هغه هم هغه دی حیوانانو په ستونو کې خپګ دمه بس ډوډۍ چای ورته نشته. زما دواګانې کوم چې زویم چې زخه شمه چې د دې بچو خدمت کوم، لری لار باندې 10,000 15,000 افغانۍ لګېږي، موږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونو ډېر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي و چې د 3 اگست راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري، او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیږئ. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړه لیک په کلکه ملاتړ وشو چې پکې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو 144 غړو هیوادو د پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ له 193 غړو څخه 144 هیوادو د پریکړه لیک ته چې الزامینه دی مثبتې، 14 مخالفي او 43 ممتنې رایې ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشته متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي، خو له دې سره د منځني ختیځ په نورو سیمو کې بریدونه ډېر شوي او دا اندېښنې ورسره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازی ریاض منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. ده وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرائیلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتو کې د اسرائیل استازي دینی دانون وویل چې دا یوه شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطیني ادارې د ډیپلوماتیکې ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمته او د خوش کولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطینی ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په پریکړه کې د فلسطینیانو له ټولو سیمو د اسرایلي ځواکونو د وتلو تر څنګ دا غوښتنه شوې ده چې په فلسطیني اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوي میشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه له مخې که چېرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکلیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکلیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به واوري چې په اورزګان او د افغانستان په جنوبي سیمو کې خلک تر ډیره شین چای څښي. دا چې ولې د نورو چایو څښل کم دي په دې اړه به درته وروسته راپور ولرو. خو اوس راځو دې ته چې افغان سندرغاړي لطیفه رانا د 20 کلونو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوه. هغه د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکی و خو د ژوند ډیره برخه یې په کندهار او روسي کلونه یې د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه کې تیر کړی. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
افغان سندرغاړي لطیفه رانا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته یې خپل وروستی ژوند تیراوه چې د 20 کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفه رانا مورنۍ ژبه دري و خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رانا د افغانستان یو له هغو خورجو بسندرغاړو څخه وچی د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفه رانا واقعتاً هم یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت 1955 یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړي وې لکه پرستو سو افسانه سو نایت سو دغه رنګ لطیفه رانا د هغه وخت یو پیژندل سوی هنرمند و او ډېر کیسټونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوی دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفه رانا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډي سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلې دي. دا ټیم غلام رسول کوچک سره د افغان میوزیک جوړه کې ست ویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې ست ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفه رانا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وچې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډیر سوریله آواز درلودلې، یعنې د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډیره موافقه ښځه وه، ډیر سوریله آواز یې درلودې. او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ږغونکی چې خراباتچی سړی و یا په اصطلاح دغو هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډیر ښه آواز و، او دغه سندرې چې ویل دي ډیر په لوړ کیفیت یې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفه رڼا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاته سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاته وي.
افغان سندرغاړی لطیفه رڼا وه چې د 70 کلونو په عمر پرون وفات شوې ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
اوریدونکو را سره اوسئ، وروسته ستاسو هغه پیغامونه خپرو چې همدې واتس اپ شمیرې ته مو را لېږلې دي. په افغانستان کې چای څښل ډېر دود دي. خلک شین چای، تور چای، د شیدو چای، د زعفرانو چای، د یونانی بوټو چای او نور څښي، خو په هلمند او روزګان ولایتونو کې بیا ډېر خلک شین چای څښي، ان تر دې حده چې پرې روغ دي. د نشې توکو د روغدو مو اوریدلو، خو اوس درته د چای د روغدو کیسې لرو. تفصیل بیل شریف الله شرافت واورو.
کوم هیواد چای نه میاني؟
دی
برازیل.
برازیل ته و دې مراله سره دی وایه.
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاوده دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شنو چایو لپاره دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري، چای نو خبره دغه خامي.
خالد احمد د همدی یو مجلس ګډونوال دی. د وای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته ل خپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خونو زیول چې مینوال ډیر ما او چای سر موږ داسې او چای داسې او دغه لري د نیک نشره کم دی چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نه کارامې او ستړیا مې ډیر ورکه او چای دغه سی او دوی ګټ لري چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نیک وسه کې ژبانې
پاورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډېر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي، د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د ورزګان یو بل وسیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځانګړي شین چای جوړوي او په خبره لنور ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چاو مینوال بیخي زیات دي، خصوصا په روزګان ولایت کې بیخي، ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي، یو پر سر یې درد دی، یو دمه کوي، یو ځان وسا کوي، نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړه سي پر چاو باندې هم ځان وسا کوي، مجلس وکړي. نو شنې چای مینوال بیخي زیات لري او شنې چای د ډیرو خلکو خوښې دي، ډیر خلک یې مینوال دي. خو قدر تو امه چې داسې زیاتې مینوال یم، یعنې کینې چې د شنې چای څه جې چای خورمه او هغه سمې چای رانیسم هغه خورمه. نو د سار څاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخته باندې زه خپله استعمالوم، خورم یې ملګرو یاران یې مراسره خوري، هغه مراسره کښېني. نو زه خپله ډېر مینوال یم، لکه څنګه چې چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مه راکوه خو چای راکړه، نه څاشت چای راکړه، مخصوصا چای راکړه. دا دوه وخت خو ډېر زیاتې مینوال یم، لکه څاشتو مخصوصا نه.
اته څلوېښت کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسېدونکي دي، وایي شین چای د ذهني او فزیکي ستړیا په لرې کولو کې ډېره مرسته کوي.
یار اته دېرش کاله یا نه دېرش کاله به کېږي چې دا چای خورم. دا چای خو نومه د دې دپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې، بره شنه چای راوغواړو، شنه چای وخورو. د ازمیاته پاره هم ډېره ګټه لري، د سرته تقویه دپاره هم ډېره ګټه لري. دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو، سهار ماپښین څاښت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بېلابېلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تېر کال په جاپان کې ترسره سوې ده، د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي، د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیاپالان هم وایي چې شین چای بېلابېلې روغتیایي ګټې لري. د ارزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي، فشار ټیټوي، د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي، د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غوړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لنډو شپو کې تقریبا په دلس دروازو پنځلس دروازو هغه کسان یې نیولي دي او افغانستان ته یې را دمرس کړي دي. چې ویزه هم لري، قانوني تللی دي، د ویزې او د پاسپورت وخت یې هم شته دی، داسې هم نه چې د تاریخ نه تیر شوي دي. هر څه ټول تاریخ لیدي، ویزه هم تاریخ لیدي، پاسپورت هم. دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخیستي دي، ورته څیرې کړي دي. ځوروي چارواکي، پولیس، ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوالو سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني، غیر قانوني خکستري وایي، خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي صحیح ده. خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال، د ویزې وال، هلته چې څوک کارتونه لري، یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورتي ایران ته، دوی خپل د قانون ته به احترامي، د قانون سپکاوی یې کړی دی. یعنی قانون دوی خپل نه دی عملي کړی په ځان باندې، دوی خپل د قانون به احترامي کوي، ځکه افغانان قانوني ورتي دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره ته مخکې ما تاسو سره خبر کړی و چې دا د مو وسې دا یو ډېر خواره در په در سیمه ده، سیل تقریبا له سوالې څخه 50 کیلومتر لري، یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زه تاسو سره خبرې کوم، دا یو ځای له پی سی او سره، د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو. نو د مو سیمه ډېر مشکلات لري وروره، تاسو د مو غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د امارت تر مسلمانو ورسوي. د مو په سیمه کې سیمه ډېر اړتیا ورته لرو، هغه مو روغتیايي مرکز ته لرو. سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیايي مرکز نشته، لارم خراب دي، در په در یو خلک هم غریبان دي. په سیمه کې هم د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي، په سیمه کې روغتیايي مرکز نه لرو. وروره د مو غږ ورسوي، مو ډېر مشکلات سره مخ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته استودیو ته راستنیږم. اوس د افغانستان په وخت د سهار پنځه نیمې بجې شوې. فرشته نگار راغلې چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فرشته